د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی په زور یې در باندې مني. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپله ځوان ان خبر هم نه وي.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملکیم وکړی. قدر من اردونکو، دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکی زهره جنت په دې هکله وایي:
دغه ډېرې یوه جدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه انجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل یې چې د انجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یوه جنۍ انتخاب کړي، یوه انجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه انجلۍ په قتل رسول کېږي. او دا خپله یوه واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تېره شوې وه ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې انجلۍ قتل کېږي او وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. او همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تېرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغورې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د انجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، انجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د انجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا، او زیاتره داسې قصې داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم هلک، د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت یې څه کېدی رئیسي د موږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو انجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا میړانه بولي چې خپله خور خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه انجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دونه پوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یوه انجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دی او خصوصا زمنګ پټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډیره ده ناپوهي ډیره ده جهل د تیارا د ورس پورس باندې نورم ناپوهي ډیریږي نو دا ټول د همدې لامل دی ځکه د یو انسان ذهن ورسیږي هغه کله د بل انسان حق دغې څخه نه اخلي ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځان دې په خپله خوښه نکاح وکړي یو پیغل دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي که هغه مور ده که پلار ده که خور ده که ورور ده ولې د هغې حق ورنه واخلي خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا دا بې سوادي ده ناپوهي ده جهل دی او تیاري دي
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري هغه وایي چې اواز کوژده نه بلکې د ژوند ټولې مهمې پریکړې د کورنۍ مشران کوي حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه وي انتخاب ورکړل سي نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادیږي نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته هر انسان ته که هغه لکی که هغه جلی دا حق خدای پاک ورکړی ده نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی د انتخاب ته یا د حق ته باید پاملرنه وکړي دا د دوی حق ده دا حق باید ورکړل سي دا د حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی
که چیرې داسې نه کیږي په خپل زړه باندې ورته کوزده نظر ته ارزښت نه ورکول کیږي دا بیا کومې بدې پایلې لري
کله کان ته ارزښت ورنکړل سي نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چي ده د دې سره به ټول عمر خوشاله نه وي نو دې په خاطر کېدی سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحت یو بل نه به راضي نه وسي یو د بل احترام بنه کوي یو د بل حقوق بنه پرځای کوي نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي او کچیر ته خپل رضا سره هغه په شرعي اصول سره برابرې حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړې چې کله هلک جلی سره غواړي واده وکړي نو دوی سره باید کینی سره وویني رسول الله مبارک ته یو ځان راغی ورنه پوښتنه وکړه چې اتر وهلې ول ډیر خوشبوي بوی ته نن ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده هغه ورته ویل چې واده مې کړی وای تا هغه لیدلې نو هغه ورته ویل چې هو بالکل مې لیدلې بس رسول الله مبارک چپ شو یعنی د سره رضایت وخوده بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي نو پاک سوتره منظم و دنه رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله وای کوژدان سومه وای آیا تا هغه لیدلې وای نه نو رسول الله مبارک ورته ویل وای تا هغه وګوره نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل کالک وی کجلی وی دی ته باید د انتخاب حق ورکړي
bale څه فکر کوي ولی کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او خپل زړه پریکړه ورته کوي
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسیدلې ده کمور پلار وی کوم مثلا ترونه یی کدغه یعنی کوي زمونږ په ټولنه کې خوده رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي ال علم یا پوها یا د خپل د دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته په مسله پښتو وای د ناوړه رواجونه دي مثلا د ډیر رواجونه سچ قرباني انزوانان او انجونی دغه انتخابونه چې مور او پلار کې یا مشرانه کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي نو دلته باید دوی ډیر دقیق اوسي او د دې عمده مشکل زما په نظر نه پوهیده
نو څه وای لري دا ډول کورنۍ ته
نو زمونږه هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغذ دی الکوي کدي انجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي تر څو چې الله هم ترې خوشاله وي او رسول هم ترې خوشاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشاله وي که دغه اولادونه یې خوشاله ژوند ولري تابان دې سره مور او پلار خوشاله وي او که چیرته دوی ته حق ورنکړل سي نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات د همدې لوجه راځي چې دوی په خپل خوخه دا انتخاب نه دا کړی نو تر یو حده پورې کدا موضوع وزغمی چې یو کال یا دوه کال یا درې کال بل اخر نور تنګیږي له دغه د مور او پلار له انتخاب نه تر یو وخت کې دې چې د خپل مور او پلار د احترام او د عزت لپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کی خو په دې مزمت مې نیم چې دغه تحمل د دې اخر اوج ته رسیږي نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشاله نه نو مور او پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي
bale د سی عملی مثال لري په خپلوانو کې په کلی کې چې دغه رقم ناخواخ واده او بیا تر رقم ژوند کوم سره ته ویلای سي
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټول نکاغان چې دي دغه د مور او پلار په خوخوي په هیواد کې خدا مشهور ده بل خصوص په ولایتونو کې خدا مشهور خبره ده چې ټول نکاغانو انتخاب مور او پلار کوي او بیا زامن مجبورن مکلف یعنی په دې دا ځان خپل عزت او آبرو غني چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار په ځان سختي تکلیفونه تیروي خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ سره تلای سي کچیرته دوی ژوند تریخ وي نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق خبره تلای سي نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوخه باندې نکاح نه کول د دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
په کابل کې د قمار بنسټ د رسنیو مسؤول او د خپرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استاد د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري. حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښې انتخاب وکړي. البته ځینې اصول قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استاد د پښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو زموږ خپل سترګو لیدل حال هم همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپله شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله حتی زه بیخي خبر نه وم، زما په هکله زما کورنۍ تصمیم نیولی و. لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډیر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي په خپل خوښې مور پلار تللي، په خپل خوښې انتخاب کړي، په خپل خوښې ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چیرته کوزده کړې که نه. نو دا ډېرې بدې اغیزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم همدغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي.
بالکل، ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي کې ګډ ژوند لري، د دوی د یو بل شتون دی یو بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده اولاد ته، د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګري اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري. په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاوال هم یو څه اسانه ده، لیکن زموږ ټولنې کې هغه هم سخت دی که ښه که بدې که خرابې ته به ورسره د خپل عمر تیروي. نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات، دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه، دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه به له منځه ځي، دوی ترمنځ بد چلندونه راځي، اخلاقي مشکلات راځي، د یو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي، د یو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادوي، داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي. دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړېږي، په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي، په دې سره قومونه اخته کیږي، په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربې موږ لرو، جنګونه رامنځته شوي دي، وژنې پکې شوي دي، قتلونه پکې شوي دي، یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي. ځکه چې وروسته بیا د دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه، دوی غاړي کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو که د یو انسان په توګه دغسې یو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زمونږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو. دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند، د ده په فکر، د ده په ذهن، د ده په روحي حالت باندې اغیز لري. دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې پاړي کو باندې، کاري چاپیریال کې پاړي کو باندې اغیز لري. موږ تاسو به ډیر خلک ګورو بیرون ګرځي، ډیر غمجن دي، ډیر پریشان دي، ډیر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري. مثلا ډیپریشن ته ځي، دوی ژور خفګانونو ته ځي. ډیر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده. نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حالت.
بله، څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي؟ او بل اړخ بیا دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم، د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی، حال دا چې دا موضوع عیب نه ده. دغسې مسایل څومره تاسې شاید یاستئ؟
بالکل، دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی که نه، دا حق ورته نه ورکول کېږي. یو پخوانی دود دی، پلار او مور دوی غواړي بیخي، یعنی اولاد په هر چیز کې دوی باید واک او صلاحیت ولري. او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي که نه. خو یوه ډېره مهمه مسله دلته باید خبره وکړو، که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي که نه، دلته بعضې نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي، انتخاب یې کړي، اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي، دلته باید یو تعامل باید دوی تر منځ رامنځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي، وخت ورکړي، هغوی هم راسي، جلی وګوري، کور وګوري، خلک وګوري. که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي، کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي، هغه باید وسنجي، په ډېر ښه توګه سره وسنجي. د هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، منفي اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، او خپله پرېکړه په ډېرې منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرته زه دا خبره که در سره نه منم، په دغو دلایلو یې در سره نه منم. یعنی دلته خو بیا داسې نه کېږي که نه زموږ ټولنه کې، دلته ورته وایي که منې ومنه که نه منې جنجال دی، په زور یې در باندې منی. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته، زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه، نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه. کله اولادونه پکې افراد کوي، کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي، او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې راکمه ده که نه، نسبت نورو ټولنو ته. دلته یو پلار ډېر ښه نه پوهېږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکړم، ډېر ښه نه پوهېږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی. ډېر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډېر وخت کورنۍ نور مشکل که ورسره نه لري، بیا ورته وایي چې دا فلانکی خو زموږ دیقان تیر شوی دی، دا فلانکی غریب دی، دا فلانکی بېوسه دی، یا دا د فلانکی قوم نه دی، دا د فلانکی سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام له نظره دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر سوی، دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او همدا خپله مزدوري ده او مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې یو څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پوله او ستا په بټي کې دې بلچي وهي یا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ او ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېره ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو. ګورې اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې، ته سپینې، ته په قوم چې شی، ته په ژبه چې شی، ته په نژاد چې شی، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبرې د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت له هغه چا نه چې هغه ډېر مالدار وي، ډېرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه وي. دا ډېره دقیقه مسله ده.
په خپله ځوانان په دې برخه کې څه کولی سي چې کورنیو ته قناعت ورکړي چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولی سي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنیو ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر سي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما ګزاره ورسره کېږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتما منئ.
ځوانان څه کولای سي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي او ورته ووایي چې دا ژوند زما ده، زه خپله باید تصمیم ونیسم؟
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګورې ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي، خو لیکن زه ځکه لاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، خلک وپوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغوی دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفی نظر ورکم، یا زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پښتنه ډیر اساسي ده، دا د ډیرو ځوانانو مشکل دی. هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او د دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډېرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو په خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشي ویلی، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ سي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو، باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلۍ په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوم، د دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای سي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، کراسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان تخپلې غوښتنې لري، خپل انتخاب لري، دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره، او تر یو حد د خپل غوښتنو نه، د خپل نظریاتو نه تیر سي په زور په اولاد باندې مني.
خو دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ګوري، حقیقت دا دی چې هر مور او پلار د ځواني دغه مرحله تیر کړی ده. غوزه دې ته حیران يم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپل هم لري، هغه خو د خپل فکر وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نه ورګرځي. زه چې کله په ځوانۍ کې وم، له ما سره زما په اړیکې کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفي دی؟ ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکې، هغه خو به هېڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي. ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي، په قناعت باندې چلند وسي، د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي، او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي. ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده لکه د هغه خاوند ته. ځکه هغه خپل ټول ژوند له هغوی سره تیری، بیا وروسته غمونه هغه خوراکي ګالي، مور او پلار خو به کوم څوک له ژوندې یا بنې یا به ګډ ژوند کې یا به جلا کېږي، خو که چېرته دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې تر څنګ چې د دغې نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې هم د دغو ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کیږي. است الله مومال او ملګری.